السلام علیکم د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې د نجیب امیر سلامونه قبول کړئ. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په اوږدو کې تاسو په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه او په روانو چارو تبصرې اورئ. نن د چهارشنبه یا د شورو ورځ او د 2015 کال د جولای د میاشتې 9 نېټه ده. دا مهال په پراګ کې د سهار 6 او پېښور کې د سهار 9 دي. را سره اوسئ په سر کې خبر نه درته وړاندې کوو. د لشکر جنگوی مشر ملک اسحاق وژل شو. پاکستان کې سیلابونو 1 کسان وژلي او د لیبیا یو عدالت د معمر قذافي زوی ته د مرګ سزا واوروله. پورا خبرونه د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق نن په مظفرګر سیمه کې وژل شو. راپورونه وایي نوموړی د پولیسو په یوه کاروایۍ کې وژل شوی او له ده سره د ده د زامنو په ګډون یو شمېر نور کسان هم وژل شوي دي. راپورونه وایي په دې پېښه کې څو پولیس سرتیري هم ژوبل شوي دي. د امریکا حکومت لخوا نوموړی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل و. په دې اړه په روانه خپرونه کې د خپلې خبریالې نه له اسلام آباده معلومات هم اخلو. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې 300,000 کسان اغیزمن کړي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه 115,000 خلک راویستل شوي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA پرون وویل د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 1,000 کسان مړه شوي او 45 کسان ژوبل شوي دي. همدارنګه په ټول ملک کې 900 زیات کلي سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې هم سیلابونو په لویه کچه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی دی. د نوموړي وزارت یو ویان دولت وزیري پرون مشال رادیو ته وویل چې په ورغلي پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي هم شامل دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبر هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي. درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې، یا په کونړونو کې، یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي.
افغان حکومت شکایت کوي چې له 1300 کلونو راهیسې د پاکستان لخوا پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه ترسره کیږي، خو پاکستان تل دا راپورونه رد کړي دي. افغان چارواکي وایي په بامیان او دایکونډي کې د پرله پسې ورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته مالي تاوانونه رسولي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال پرون وویل چې د سیلابونو له امله د ګڼ شمېر خلکو کورونه، کرنیزې ځمکې او باغونه تخریب شوي او زیاتو ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوي دي. د سیلابونو له امله د دایکونډي په سنګتخت ولسوالۍ کې یو سړی مړ شوی دی. تاسو له مشال راډیو خبر نورې. د فرانسې چارواکو پرون وویل چې له 2000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو هڅه کړې چې د فرانسې نه د چینل سورنګ د لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي. د یورو چینل یو ویاند وایي دا په 1390 ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برتانیا ته د پناه غوښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لویه هڅه ده. دی وایي د دوی ټول امنیتي عمله چې شمېره 200 ته رسیږي او همدارنګه د پولیسو سرتیري د پناه غوښتونکو د مخنیوي په موخه راغوښتل شوي وو. یو ځایي چارواکي وایي کلای سیمې ته نږدې سورنګ ته د داخلېدو په سیمه کې 6 تنه پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي. نوموړی وایي سل د پاسه 2000 کسان په 6 کې ساحې ته داخل شول چې 1900 یې په بیړه په شاوته مول شول او 200 نور بیا گرفتار کړل شول. د تیر جون میاشتې راهیسې 8 تنه په پناه غوښتونکي برتانیا ته د ټونل د لارې د رسیدو په هڅه کې وژل شوي دي. یورو ټنل وایي سورنګ ته د خلکو د داخلېدو له وجې پرون تر ډېره لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. راپورونه وایي د فرانسې په شمالي بندر کې څه ناڅه 15,000 پناه غوښتونکو اړولې او هڅه کوي چې په هغو ټرکونو کې ځانونه پټ کړي چې د اورګاډي یا د سمندري جازونو د لارې برتانیا ته لېږدول کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فیدریکا موغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو په پیلولو رضا شوي دي. د ایران سرکاري تلویزیون خبر ورکوي چې میرمن موغیرینی د یوې ورځې په سفر تهران ته ورغلې او د سفر هدف یې د جوهري تړون د عملي کولو په اړه خبرې کول دي. د تړون له مخې د ایران جوهري هستې مهار کیږي او په بدل کې د ایران پر ضد لګول شوي بندیزونه نرمیږي. جواد ظریف وایي خبرې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د جنگي جنایتونو او د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د سولیزو مظاهره کوونکو د راپرځولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. د همدغو پاسونونو له وجې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي واک ختم شوی و. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په طرابلس کې د هغه په غیر موجودګۍ کې واورول شوه. نوموړی له تیرو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د پخوانیو یاغیانو د یوې ډلې سره دی په چا چې د مرکزي حکومت واک کسر نه لري. عدالت په ورته تورونو اووه نور کسان هم د مرګ په سزا محکوم کړل چې ورکې د لیبیا د استخباراتو پخوانی مشر عبدالله السینوسی او پخوانی لومړی وزیر بغدادي المحمودی هم شامل دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت لخوا ورکړل شوې دغې پریکړې ژورې پریشانۍ سره مخ کړې دي. سپینې ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی دی چې ورکې د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فرار شوی حکومتي قراردادي ایډوارډ سنوډن ته دې بخښنه وکړي. د نوموړي د جاسوسۍ په اړه د خپرو شوو اسنادو له وجې د امریکې او د دغه هیواد د اتحادیانو ترمنځ اړیکو ته تاوان رسېدلی او په نړیوال کچې حساسیتونه راپارولي وو. د سپینې ماڼۍ په ویبپاڼه د 1,68,000 ملاتړو په ملتیا د شوي درخواست په غبرګون کې د ولسمشر اوباما د کورنیو چارو سلاحکارې لیزا موناکو پرون وویل سنوډن باید د قانوني کاروایۍ سره مخامخ شي. نوموړی ټینګار وکړ چې سنوډن باید د دې په وینا د یو استبدادي رژیم تر شا د پټېدو پر ځای خپل هیواد ته ستون شي او د خپلو خلکو لخوا یې باید فیصله وشي. سنوډن په 2013 کال کې په روسیه کې له هغې وروسته د پناه غوښتنه وکړه چې د امریکا د ملي امنیت ادارې لخوا د دغه هیواد د بهرنیو اتحادیانو د انټرنیټ او ټلیفوني څارنو په اړه محرم اسناد خپاره کړل.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سهار مو پخیر. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د یو غیر قانوني پیژندل شوی ډلې د مشر ملک اسحاق د وژل کېدو نه مخبره وو. همدارنګه واوره چې بارانونو سیلابونو په ټول پاکستان کې یو اتیا کسان وژلې دي. افغانستان وایي د پولیسو شخړو د هواري لپاره پاکستان ته یو پلاوی استولل دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي.
په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د بیا لیدو په اړه هم خبرې کېږي. هلته افغان ځوانان وایي د طالبانو حکومت ترمنځ د سولې پر مهال دې د دوی نظرونه هم واورېدل شي.
ځوانان چې دي ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیمه را کولی شي په سوله کې چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړې ده کریډیټ یې جنګي مجرمې ډلې اخلي.
د پاکستان فوج وایي هند د دوی سره د شریکې پولې په بار بار ځمکني او هوایي خلاف ورزي کړې ده. د یو شمیر نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واوري چې په افغانستان کې یو ناوړه دود بچه بازی یا د هلکانو د ساتلو په اړه خلک سوی.
مونږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان سوی دي. که مونږ تاسو اسلام ته نظر وکړو دا ښکاتانه ده. دولت ته پکار نه دي سخت مخنیوی وکړي او وروره دا سره کم کاته سو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 باندې رازو د خبرونې لومړی راپور ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. په پاکستان کې د یو غیر قانوني پیژندل شوی ډلې د مشر ملک اسحاق د وژل کېدو راپورونه دي. همدا شیبه له اسلام آباد نه زموږ همکار رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابعه سهار په خیر.
ډیره مننه تاسو هم سهار په خیر.
رابعه اکرم خان، د ملک اسحاق په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، د څنګه وژل شو او د ده د وژل کېدو په اړه حکومتي چارواکي سوي؟
د پاکستان سرکاري ټي وی وایي چې نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګر کې د پولیسو په یو کاروایۍ کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکرې جنګي مشر او پخواني امیر ملک اسحاق سره د نورو 14 کسانو وژل شوي دي. سرکاری ټی وی د پولیسو لخوا زیاتوي چې دا کاروایي د ملتان پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې کړې ده. په دې کاروایۍ کې د ملک اسحاق دوه زامن هم وژل شوي دي او د پولیسو درې کسان په دې کاروایۍ کې هم ژوبل شوي دي. په دې وژل شوو کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم کاري غلام رسول هم شامل وو. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګر ضلعي هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. د پاکستان سرکاري ټی وی دا وایي چې سهار وختي دوی سره یو شخړه رامخته شوې وه، کاروایي شوې وه، نو چې په هغې کې دا کاروایي وشوه او دا کسان پکې وژل شوي دي. نجیب عامر نوموړی شاخوا دا شان 45 کاله پورې جیل هم تیر کړی دی او په ده دا تور وو چې د شیعهګانو د وژلو یو شمېر مقدمې هم په ده باندې وي. ملک اسحاق چې دی په شروع کې ناقانونه ګرځول شوي یو بل تنظیم چې په سهارو سره تعلق لرو، خو بیا یې ځینې اختلافات له وجې کال 1996 کې دا تنظیم جوړ کړی وو او ورته یې د لشکرې جنګوي نوم ورکړی وو او د دې امیر بیا وو. دا شان چې دی کال 2012 کې دی اختلافات هم بیا ختم شوي وو، بیا دې دغه تنظیم چې دی نایب صدر جوړ کړی شوی وو، خو د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې په کال 2001 کې دا کم تنظیم چې دی لشکر جنګوي دا ناقانونه ګرځول شوی وو او دا شان دوه کال 2014 کې هم د امریکې د خارجه محکمې ملک اسحاق چې دی او د
جیل خپل کور په تګ راتګ بندیزونه که په ډیر حکومتي چارواکو سره ویلي
په دې د دې پتاګ راته خو چې دې هغه بندیزونه وو، خو دا سحر وختي چې دې د کم مظفرګر علاقه ده هلته کې د دوی د د وسله یادی د پاکستان سرکاری ټی وی ایم ټلویزیون چې هغه لوبو چې دا مسله را مخه ته شو، خو لا واضح بیان مخه ته نه دی راغلی. په دې اړه هم موږ پولیس سره رابطه کیو چې څنګه موږ هغه سره رابطه وکړو نو خپل اوریدونکو سره نور معلومات شریک کړو.
ډیره مننه د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې چې تاسو ته د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې د مشر ملک اسحاق او دغه د ملګرو د وژل کېدو په اړه راپور درکو.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم د سیلابونو په اړه راپور لرو. د تاوریدونکو تازه راپور نوای چې په پاکستان کې سیلابونو د 300,000 په شاوخوا کې خلک اغیزمن کړي دي او د وژلو شو کسانو شمیره هم لوړه شوې، یو اتیا ته پورته شوې ده. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. احمد الله، د سیلابونو تازه صورتحال څه دی؟ په چترال کې هم که د سیلابونو او د سیلاب ځپلو خلکو حال کا اوریدونکو سره شریکه.
مننه نجیب عامر، په پاکستان کې چې کوم د روانې میاشتې د 14 نیټې نه د پشکال د بارانونو لړۍ شروع شوې ده، نو هغه تر دې دمه جاري ده او د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره چې کومه ده NDMA هغه کوم چارواکي چې د احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې په تر دې دمه په ټول ملک کې د بارانونو نه یو اتیا کسان چې کوم دي دا مړه شوي دي او 45 چې کوم دي دا جوبل شوي دي. په دې یو اتیا کسانو کې د ټولو زیات شمېره په خیبر پښتونخوا کې ده چې هغه دیرش دی چې په دې کې څلور دیرش پوری چې کم دی، بلکې دینه زیات په چترال سیمه کې کم کسان چې دی مړ شوی. دغه شانتي پاکستان د انتظام لاندې کشمیر چې کم دی هغه کې 19، په پنجاب صوبه کې 19، په بلوچستان گلګت بلتستان چې کم دی په هغه کې 15 او په بلوچستان صوبه کې 8 کسان چې کم دی د بارانونو کې مړ شوی دي. واحد سیم صوبه د چتر دی د ما په کې ځاني زیان چې کم دی هغه مخې ته نه دی راغلی. ادارې دا هم وینا و چې تر دې دمه په ملک کې قریبا 300,000 پورې خلک چې کوم دي هغه د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثره شوي دي، خو ولې دا شمېره د چترال د متاثرینو نه علاوه ده او د خیبر پښتونخوا حکومت تر مخه چترال کې چې کوم دي هغه خوا او شاد 200,000 او 80,000 نه زیات کسان چې کوم دي هغه د بارانونو او د غیر وروسته د سیلابونو له وجې متاثره شوي دي. دغه شان NDMA دا هم وایي چې ټول 390 کلي چې کوم دي هغه متاثره شوي دي، چې په کې 1921 کورونه چې کوم دي هغه متاثره شوي دي، هغه ته نقصان رسیدلی دی. دین علاوه NDMA د خپل چې کوم امدادی هلی ځلی داغه په حواله سره هم مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال من په چترال او د پنجاب صوبې چې متاثره سیمې د غشان گلګت بلتستان او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی اغل ته هم امدادي کاروایان چې کوم دی اغه روان دي. خو تر څو چې د چترال خبر تاسو وکړل نو په چترال کې د موسمیاتو محکمه وایي چې د بارانونو لړۍ چې کوم ده هغه به راتلونکي دوه ورځو پورې هم جاری وي اغل ته، او نور زیات بارانونه چې کوم دي هغه به دمې دمې سره کیږي چې دغه شان په دریای چترال چې کوم دی هغې کوم د اوبو کچه اوچتېدلی شي، او خولونو او یا دغه شان نور نالۍ چې کوم دي هغې خواوشا کې چې کوم خلک دي، نو مخکې نه دی وارننګ جاري کړی دی چې هغه خلک دې محفوظو علاقو طرف ته، یعنی لږ اوچتو علاقو طرف ته کډه وکړي چې دغه شان نور څه ځاني زیان چې کوم دی هغه را مخې ته نه شي. د پاکستان فوج چې کوم دی هغه دا وینا کوي چې تر دا مهال یې د هغه سیمې چې کوم ځکه چې چترال کې د بارانونو سیلابونو له وجې ډېرې زیاتې لارې چې کوم دي هغه اوس هم بندې دي، او موټرو په ذریعه باندې هلته کومه چې رسایي د هغه نه کېږي. نو د پاکستان فوج وایي چې موږ د هلیکاپټرو په ذریعه باندې تر دې دمه اووه ټنه نه زیات راشن چې کوم دی هغه تقسیم کړی دی، او دغه شان په سیمه کې چې کوم سیلانیانو او نور خلک چې وو هغې شمېره اته نوي جوړېږي هغه هم محفوظو علاقو ته موږ منتقل کړی ده. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای چې کوم دی هغه هم دا خبره کوي چې زمونږ امدادي هلې ځلې چې کومې دي هغه په چترال کې روان دي، او موږ هم پوره کوشش کوو چترال ضلعي انتظامیه سره په شریکه چې نه صرف خلک محفوظو علاقو طرف ته ولېږو، بلکې هغې ته چې دا وخت کوم د راشن ضرورت دی نو هغې هم موږ پوره کوششونه کوو. دغه شان د لارې کولاولو اف ډبلیو چې کوم ده هغه لګیا د لارې کولاولو کوششونه کوي، سړکونو بحالي چې کومه ده.
مننه احمدالله. زمون همکار احمدالله په اسلام آباد کې چې پاکستان کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو پلاوی د سرحدي ستونزو له پاکستان سره په عملیاتو کې د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره دغه هیواد ته لیږلی دی. په همدې حال کې پوځي کارپوهان پاکستان ته د افغان پلاوی تګ مهم بولي او ټینګار کوي چې یاد پلاوی باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو موضوع په جدي ډول مطرح کړي. زموږ همکار ابراهیم صافی له کابل.
پر سرحدي سیمو د پاکستاني ملیشو له لوري د راکټي بریدونو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د دفاع وزارت وایي یو پلاوی د دې ستونزو د څېړلو لپاره پاکستان ته سفر کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د سه شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل د دې پلاوی په جوړښت کې د ملي امنیت شورا او سرحدي ځواکونو غړي ګډون لري، او مشري جنرال قدیر د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال په غاړه لري. ښاغلی وزیري وایي لیږل شوی پلاوی د پاکستان له لوري د افغانستان پر سرحدي سیمو او بیلابیلو مسایلو د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کېږي چې هغې په حق له باندې هماهنګي وشي. درېیمه خبره هم دا ده چې په ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې، یا په کونړونو کې، یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په حق له باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي.
دغه اقدام په داسې حال کې کېږي چې د راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې یو وار بیا د پاکستاني ځواکونو له لوري د افغانستان په ختیځو سرحدي ولایتونو راکټي حملې شوي چې په کونړ کې خلکو ته تلفات هم اړولي دي. کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست هغه ولایتونه دي چې په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان له لوري د راکټي حملو شاهد وو، او د دې ولایتونو اوسیدونکو ته یې مرژوبله هم اړولې ده. د راکټي حملو ترڅنګ په دې وروستیو کې پاکستاني ملیشو د پکتیکا په انګورو اډې سیمې کې د تاسیساتو په جوړولو هم پیل کړی چې دغه کار د افغان حکومت د سخت غبرګون سره مخ شو. یو شمیر افغان کارپوهان وایي د پاکستان له لوري په ختیځو سیمو د راکټي حملو ترڅنګ دغه هیواد له افغانستان سره د کړو ژمنو خلاف عمل کوي. د چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل پاکستان ته د یاد پلاوی استول یو مناسب کار بولي، او ټینګار کوي چې دغه پلاوی باید شته ستونزې په جدي ډول له پاکستانی چارواکو سره شریکی کړي.
هغه د دوستۍ ژمنې چې د دواړو دولتونو ترمنځ سوي، او بله دا ژمنه چې پر یو بل به تجاوز یا تیری نه کوي. زموږ پلاوی باید دغه مسله وغندي چې ولې راکټونو توغول کیږي، اسناد یې وړاندې کړي، او د هغوی دلایل دې واوري چې ولې دغه کار کوي، او دا دې ورته وایي که چیرې تاسو کړي ژمنې ماتوئ، زموږ او ستاسو مناسبات ته زیان رسوي، او باید دغه ونه کړي.
ښاغلی سلیمان خیل همدارنګه ټینګار کوي چې افغان پلاوی باید له پاکستان سره د عملیاتو پر همغږۍ جدي خبرې وکړي، او هڅه دې وکړي تر څو د دواړو هیوادونو د سرتیرو د تلفاتو مخه ونیول شي. پر ډیورن کرخه د پاکستانی ملیشو د سرغړاونو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې دغه هیواد د روان کال په سرطان میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د لومړي رسمي پړاو د خبرو کوربه توب وکړ. خو کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په ښه نیت باور ونه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو شته ستونزو په برخه کې په احتیاط سره ګام پورته کړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
سمنګ ته همکار ابراهیم صافی راپور موریده. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای د روانې اونۍ په پای کې سره وګوري. له بل لوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 3.6 میلیونه ډالر ورکړل. د فرانسې خبري اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د طالبانو پر ضد د مبارزې د پیاوړي کولو لپاره پاکستان ته ورکړل شوی دی. تفصیل د فرشته جلال زینب.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د دوو لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پرس ته ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوي د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د خینېټه او ځای له څرګندولو ډډه کړي، خوای چې پر مقابل لوري به د اوربند موافقه لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لږ تر لږه زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړل شوي پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ترسی دلیدی. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پرس خبری اژانس ته ویلی چې د امریکا د حکومت لدی پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسارو ذخیره لشت لژه 900 میلیارد ډالر ته لوړه سوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لشت لژه 3.6 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې د روان مالي کال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته د روان مالي کال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لشت لژه 1.5 میلیارد ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارد ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. ناټو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لشت لژه 14,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
فرشته جلالزی وه چې راپور یې وړاندې کوو. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونه په وار وار د دوی سره د شریکي پولي خلاف ورزي کوي. د پوځ د خبرتیا اداره وایي هند د ډزبندۍ د تړون مخالفت کوي او په 1309 کې دوی 15 د کنټرول د کرښې خلاف ورزي کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هند بیا پر پاکستان تورونه لګوي چې د دوی لوري ته د تخریبي کارویانو لپاره وسله والستوي. د مشعل رادیو خبریاله ربیع اکرم خان په دې موضوع له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د سانګي ای ایس پی آر په وینا چې د 13 میاشتې نهم تاریخ راسه تر اوسه پورې د هندوستان پوځ د لائن آف کنټرول په سرحدي سیمو د ډزبندۍ د معاهدې 15 خلاف ورزي کړې ده. ای ایس پی آر لاړخه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې روانه میاشت د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر نه بې پایلټه الوتکه چې د پاکستان پوځ د بیمور نومې علاقې سره غورڅولې وه، د هغې نه حاصل شوي تصویرونو او ویډیوګانو کې په واضح توګه د هند پوځي کمپنۍ هیډ کوارټر، د هندوستان په یو چیک پوسټ لګول شوی بیرغ او د هندوستان پوځیان کاری. ای ایس پی آر خپل بیان کې وایي چې په 13 موده کې د هندوستان لاړخه په سرحدي سیمو کې 3000 د فضايي حدود خلاف ورزي شوې ده او د هندوستان په جاریت کې هم اضافه شوې ده. د ذکر د وخت په وخت دواړه ملکونه په یو بل د ډزبندۍ د معاهدي تورونه لګوي. د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې دواړه ملکونه کې د مخالفو ډلو کوشش دا دی چې د خبرو اترو د شروع کېدو عمل ناکامه کړي، باید چې د صبر نه کار واخیستی شي.
دا پکار ده چې کوفا کی کم پروسس دوبارہ شروع شو د هند او پاکستان تعلقات بحالی ما خیال دی اغیتا د قوم زیاد خلکو چې دی اغیتا سترګی دی بدلتی ا خلک چې کم امن نه واړي او هند کې ا خلک چې کم امن نه واړي دا سبوتاش کولو کوشش کوي نو ضرورت دی دی چې پاکستانی سیاسی حکمرانان او عسکری قوتونو کوشش دا وکړي چې دا خبره زیاته تا تیز جنگ تلاړه نشي بلکې پدې ځای باندې ودرې او امن خبرې دوباره شروع کړي
یاد دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د هندستان په لاین اف کنټرول ډسې کول د اوفا د معاهده خلاف ورزي ده
تاسو د ربیع اکرم خان راپور اورید وال سټریټ جرنل په یو راپور کې لیکي پاکستانی پوځ ویلي دوی ځکه په پاکستانی غاړه کشمیر کې یو ډرون الوتکه وغورځوله چې د دوی په وینا هند دا د جاسوسۍ لپاره استعمالوله خو بل پلو هند دا راپورونه رد کړي دي هند وایي له نسکورې شوې ډرون الوتکې داسې هیڅ شواهد نه دي مخې ته راغلي چې ترې ثابته شي دا هندۍ جاسوسي الوتکه وه د مقالې مهمې برخې د ملیحا میرزاده نه
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ د ګل په ورځ ویلي دي چې روانه میاشت دی او راغورځول شوي ډرون په حق لا راټول شوي معلومات ښایي چې د هند لخوا د کشمیر په متنازع سیمه کې د جاسوسۍ لپاره استعمالېدله د اسلام آباد لخوا پر هند دا تورونه هم په هغه ورځ مخې ته راغلل چې د هند په پنجاب سیمه کې د پاکستان له پولیس سره نږدې درېو مشکوکو وسلوالو د پولیسو پر چیک پوسټ برید کې شپږ کسان ووژل د پنجاب پولیسو ویل چې په باور یې دغه وسلوال له پاکستان نه ورغلي وو بلخوا د هند مرکزی حکومت د کسانو په حق لسونه ویل ورځپاڼه لیکي پاکستان ویل چې پوځ یې د جولای په 15مه نیټه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بیمبر له ښار سره نږدې یوه هندي بې پایلټه الوتکه راغورځوله هند بیا دغه تورونه رد کړل د هیواد د بهرنیو چارو سیکرټري سبرمنیم جیشنکر ویل چې د راغورځول شوي الوتکې ماډل نه ښکاري چې د هند لخوا چلېدله د ورځپاڼې په خبره د پاکستان د پوځ لخوا د جولای په 15مه نیټه د ډرون له خپرو شوو تصویرونو معلومېدل چې د اعلی معیار تصویرونو او ویډیوګانو د اخیستلو صلاحیت لري د پوځ په خبره له ډرون نه د اخیستل شوو تصویرونو او ویډیوګانو داسې شواهد ترلاسه شو چې د هند د پوځ لخوا استعمالېدله د هند بارنو او دفاع وزارتونو په دې اړه لاسه ویلو ډډه وکړه ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوسټ پک تصویرونه او د اووه نوي سیکنډو یوه ویډیو خپاره کړل چې له ډرونه د اخیستل کېدلو دعوه کوي په آزاد ډول د دغو تصویرونو تصدیق نه دی شوی ورځپاڼه لیکي چې یو تصویر یوه داسې ودانۍ ښکاره کوي چې د هند پوځ نښې پرې موجودې دي په یو بل تصویر کې د هند جنډه ښکاره کیږي
د ملیحیه میرزاده راپور د خبرونې په دې برخه کې کرن خان ته وښه
در نوابا سرد وطنا یہ زارو پہ قربانی گی غزا جوڑی گی در نوابا غزا جوڑی گی برول ملے گا غر کی گی غزا جوڑی گی یہ بانڈے ملے گا غر کی گی غزا جوڑی گی دیر نوابا د دیر نوابا پقام مینا زلمی د غرو تر جنگی گی غزا جوری گی د دیر نوابا غزا جوری گی برول ملے گا غر کی گی
د کرن خان نمو د دیر نوابا سندر اور دا د سٹوڈیو د گڑے استنخای چے پی خبر کی دا محل نہ نیمی بجے شوی د خبر نو لنڈی ز توڑن کو د پاکستان سرکاری رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکر جنگوي او مشر ملک ساق نن په مظفرګر سیمه کې وژل شو. راپورونه وایي نوموړی د پولیسو په یوه کاروایۍ کې وژل شوی او له ده سره د ده د زامنو په ګډون یو شمېر نور کسان هم وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې 300,000 کسان اغېزمن کړي او له سیلاب ځپلو څخه 115,000 خلک راویستل شوي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره این ډی ایم ای پرون وویل د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 1,000 کسان مړه شوي او 45 کسان ژوبل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی دی. د نوموړي وزارت یو ویان دولت وزیري پرون مشال لډیو ته وویل چې په ورغلي پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د جنگي جنایتونو او د 2011 کال د پاسونو پر مهال د سوله ییزو مظاهره کوونکو د راپرځولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. د فرانسې چارواکو پرون وویل چې له 2000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو هڅه کړې چې د فرانسې نه د سورنګ د لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي. د یورو ټنل یو ویان وایي دا په تیرو 90 ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برتانیا ته د پناه غوښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لویه هڅه وه چې ناکامه کړه شوه. سپینې ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی دی چې ورکې د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فراری حکومتي قراردادي ایډوارډ سنوډن ته دې بخښنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو په پیلولو رضا شوي دي. د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پیل د کورنیو ورځپاڼو نه چې سراج زهیر لوستی دی.
نن د پیښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي پاکستان حکومت د ترهګرۍ د خاتمې ژمنه کړې ده او دې لړکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې له پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره وی یو ټوټلې تګلارې لري او دغه رنګ په ملک کې د ټولو این جی اوز کتنه هم کیږي او کومې چې په ملک دښمن سرګرمو کې ککړې وي هغه این جی اوز به تړلې شي. در یو وړاندې لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ له امله یو خوا د ملک ترقي ودرېدلې دا او معیشت ته سخت زیان رسیدلی دی نو بل پلو په زرګونو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ادارې زیاتوي باید د قبایلو سیمو سره سره په ښاریو سیمو کې هم د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي او د دې سره سره حکومت له پکار دي چې د ترهګرو څوک ملاتړ کوي او مرستې ورکوي چې د هغوی پر ضد هم سخت کاروایی وکړي نو هله به ممکن شي چې له دې ملک ترهګري په مکمله توګه ختمه شي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې په پاکستان کې په انتخابی اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي چې دا یو حقیقت دی چې ټول نړۍ کې انتخابات په جدید سیاسي او جمهوری نظام باندې کیږي او څومره چې هم ترقی یافته ملکونه دي هغوی د انتخاباتو په نظام باندې سمجوته نه کوي او هم دا وجه ده چې هلته همیشه انتخابات پاک او صاف کیږي او د ټګۍ پکې هیڅ امکان نه وي. ادارې وړاندې وایي چې له بده مرغه په پاکستان کې له اوو شپې تکالو راسي په دې یو طریقه باندې انتخابات را روان دي چې اکثره وخت پکې درغلی کیږي او خبره تر دې راورسېدله چې عدالتونو ته معامله لاړه. دریا اخیری کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی او دنیا په جدید ساینسي اصولو او نظام باندې روانه ده نو پکار ده چې د پاکستان حکومت او الیکشن کمیشن هم په ګډه سره کینی او د دنیا انتخاباتي نظام په وړاندې کیږدي او د هغې په تناظر کې یو غوره نظام جوړ کړي ځکه چې دا ډیره مهمه معامله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ټلګراف ورځپاڼې د برتانیې لخوا له پاکستان سره د کیدونکو مرستو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلی چې ښایي دا مرستې په پاکستان کې د مرګ له سزاګانو سره مرسته وکړي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې په افغانستان کې د شوي یو خونړۍ برید یادونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا برید پر یو واده شوی و او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شوي. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنه کوي چې آیا پاکستان ته ورکول کېدونکې پیسې رښتیا هم د مرګ له سزاګانو سره مرسته کوي او کنه. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت وکیلان اوس د هغه قانوني فشار په وړاندې دفاع کوي کوم چې له دې وزارته د دې په اړه د معلوماتو څرګندولو غوښتنه کوي چې آیا د نشه یي موادو ضد پاکستانیو پولیسو سره مرسته کیږي او کنه. په برتانیا کې د ریپریو په نامه خیریه اداره د مرګ د سزاګانو پر ضد مبارزه کوي. دا اداره په دې لټه کې ده چې پاکستان ته د مرستو تر ورکول کېدو او خرڅېدو وړاندې باید د بشري حقونو هغه لیست په ډاګه کړل سي چې ډیپلوماټانو تیار کړی دی. پاکستان هغه هیواد دی چې دا وخت د برتانیا لخوا تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي. دا له هغه وروسته ده چې برتانیا تیر کال 338 میلیونه پاونډ ورکړل. په دې مرستو کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره هم په میلیونونو پاونډ شامل دی. پاکستان داسې یو ملک دی چې له نشه یي موادو سره په تړلو مقدمو کې د مرګ سزا هم ورکول کېدای سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا درخواست پر دې اساس رد کړی چې د دوی په وینا دا کار به له پاکستان سره د برتانیا اړیکې خراب کړي او یا به هم د امنیتي خدمتونو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د سوي هغه خونړۍ برید یادونه کړې ده چې پر یو واده سوی و او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل سوی و. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې دا پېښه هغه مهال وسوه چې د افغانستان په شمال کې وسلوالو د واده پر پراخو مراسمو ډزې پیل کړې. د غنی په نامه یو کومندان ورځپاڼې ته ویلي چې دی دې ویرونکې پېښې ته حیران دی په کوم کې چې د ده 15 خپلوان وژل سوي دي. کومندان غنی ویلی چې په دې پېښه کې چې کوم کسان وژل سوي دي په هغوی کې زیاتره ځوان او ماشومان دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پېښه د بغلان ولایت په داسې سیمه کې سوي ده کومه چې د وسلوالو طالبانو په واک کې نه ده بلکې هلته بیخي کم وسلوال سته. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د شوروي پر ضد د مقاومت او کورنیو جګړو له وخته وسلوالې ډلې هم شتون لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. نوموړي ولسوالۍ له څو ورځو جګړو وروسته پرون سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. له بلې خوا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له مرکز څخه دوی ته هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. تفصیل له کابله ناجیه صفی تاسو وړاندې کوي.
ورسته له هغې چې د شمالي ولایت سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه، اوس مهال دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسوالۍ به ډېر ژر د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له څو محدودو ساعتونو څخه زیاته ولسوالۍ نشي نیولی او دوی به یې بېرته په شا وتنبوي. نوموړي وویل چې د دوی ټولې قواوې پوره چمتو دي چې د داسې حملو په وړاندې ودرېږي.
سرپل کې ما مخکې وویل چې ولسوالۍ به یو ساعت دوه ساعتو لپاره سقوط وکړي. په دې د مخالفین په دې د هغه څوک چې د دې مخالفینو تر شا دي په دې د نه خوشحالېږي چې یوه ولسوالۍ د دوه ساعتو لپاره سقوط ورکړی دی. زموږ هوایي پوځ، زموږ زمینی قواوې، زموږ د کومندو قواوې ټولې دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا 600 کورنۍ هم له دې سیمې بې ځایه شوې دي. د کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د روان لمریز کال له پیل راهیسې دا سویم ځل دی چې وسلوال طالبان ولسوالۍ نیسي او هلته د څه وخت لپاره خپل بیرغونه اوچتوي. له دې وړاندې د بدخشان یمګان، د کندوز چهاردره او دشتارچی، د غزنی نوا او د بادغیس جوان ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلي چې وروسته بیرته نیول شوي دي. سره له دې چې دفاع وزارت د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د هڅو خبر ورکوي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په دې تمه دي چې تر څو له کابل څخه تازه دمه ځواکونه واستول شي.
تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. موږ اوس هم په دې تمه یو چې له مرکز څخه نوي ځواکونه راسي، عملیات وکړي، تر څو ولسوالۍ بیرته له مخالفانو ونیول سي.
د روان کال له پیل راهیسې د شمال په اکثرو ولایتونو کې د نامنیو راپورونه خپرېږي او د چارو څېړونکي لامل د سولې په خبرو کې د طالبانو امتیازات او د جګړې له ډګره د بهرنیو ځواکونو وتل بولي. د ملي شورا غړیو له دې وړاندې د شمال وضعیت اندېښنې وړ بللی او ویلي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو له امله د نامنیو کچه لوړه شوې ده.
ناجیا صافی وه په کابل کې. افغان ځوانان وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې تر ټولو زیات زیان ځوانانو لیدلې. نو اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کېږي، په کار ده چې د زلمي کول غوښتنو ته هم پکې زیاته پاملرنه وشي. ځوانان وایي دا چې د هیواد واګې به سبا دوی سنبالوي، نو په کار ده چې ورته د خبرو مذاکراتو په پړاو کې هم برخه ورکړل شي. د مشال رادیو همکار استرالله مومن په دې موضوع څو تنه ځوانان راغږولي او دا راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې روانې دي، نو افغان ځوانان وایي که چېرې د دوی رول پکې ورزیات شي، نو کېدای شي چې ځینې ځوانان ټوپک وغورځوي او د سولې لور ته راشي. د لغمان ولایت اوسیدونکی خالد احمد سپی چې دا مهال په سویزرلینډ کې زده کړې کوي وایي باید چې له طالبانو سره په داسې شرطونو خبرې وشي چې له وجې د پیغلو ځوانانو پر ټولنیزو او جمهوري حقونو اغیزه پرې نوزي.
لکه ډېر مونږ داسې ځوانان دي په افغانستان کې چې هغوی خودکش ته تیار دي، لا مثال د خلکو سره جنګېږي، حکومت سره جنګېږي، د ملي اردو هم وژني، طالبان سره مثال داس ځان یو ځای نه کي چې مثال دی په ملي اردو کې کار وکړي، د افغانستان حکومت سره کار وکړي. طالبانو د افغانستان حکومت سره دغه وکړي، صلح وکړي، په دې کې باید مکتبونه بالکل د جنکیانو دپاره، هماغسوي کالجونه هم، یونیورسټیانې هم، دې ته باید پوهنتونونه زموږ چې څومره دي هغې ته باید جنکیانې هم لاړ شي، هلکان هم لاړ شي. زموږ سپورټس والیبال چې کوم دی، فوټبال مثال، کرکټ ته هم بند نشي.
خالد صاحب وایي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي به د افغان ځوانانو په لاسو کې وي، نو د افغان ځوانانو په نمایندګۍ د ده له ټولو خواوو غوښتنه ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې دوی ته نیغ په نیغه رول ورکړی شي. خو د کابل پوهنتون زده کوونکی تاولله ویسا بیا پر دې عقیده ده چې د سولې خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او د ځوانانو موجودګي په کې ډېره مهمه نه ده. البته دا وایي چې د جنگ ټولو خواوو ته قرباني زیاتره ځوانان ورکړي، نو باید چې د دوی اندېښنو ته جدي پاملرنه وشي.
ځوانان ما مخکې چې ومویله هغوی د سولې طرفدار دي، سوله چې په هر رنګ وي چې دلته سوله قایمه سي، سوله راسي. ځوانان چې دي، ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیمن را کولای شي په سوله کې، چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړې ده، کریډیټ یې جنگي مجرمې ډلې اخلي.
په کوټه کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي افغان ځوانان د سولې په بهیر کې د ټولنیزو رسنیو، ادبي علمي غونډو او نورو فورمونو د لارې خپل رول لوبوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي، خو باید چې دوی ته په دغه خبرو کې نیغ په نیغه رول ورکړل شي.
موږ داسې وګورو چې په سوشل میډیا باندې که ته وګورې، نو دا د سولې کوم خواهش چې دی زما په خیال ټول وطن ته دی، ټول خلکو ته دی، خو ځوانانو هغه آواز تر ګردو په زیاته قوي انداز راپورته کړی هم دی، پر مخ یې هم بیولی دی او شاید تر خلکو خبر هم رسولی دی. خدا چې په دې هم په سیاسي توګه او هم په ټولنیزه توګه داسې میکانیزم نشته چې ځوانانو ته دا لار ورکړي چې هغه په دغه پروسس کې خپل رایه په یو منظم توګه د خلکو یا د حکومتونو یا د دولتونو مخته کشي.
تازه فهم وایي د نور اندېښنو تر څنګ افغان ځوانان دا هم اندېښنه لري، هسې نه چې په دې تېره څه لږه موده کې شوي سیاسي او ټولنیز پرمختګونه اهم له لاسه ورکړي. د ده په خبره په کار ده چې یو داسې میکانیزم جوړ کړل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دې هیواد ځوانان نیغ په نیغه برخه واخلي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې مذاکراتو لومړۍ مرحله د جولای په 1 په مری کې شوې وه. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو غوښتنې یې اورېدلې دي او کوشش به کوي چې د مذاکراتو په بل پړاو کې پر جنگبندۍ خبرې وشي.
د مشال رادیو د چهار شنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یوول سو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو
او د خبرونه په دې برخه کې استاد خیال ته وکشه د کتابخونو یا د لایبرریانو مسولین وای اوس د پخوا په پرتله خلک په ډیر کم تعداد کې د دوی لوري ته مخه کوي. دوی وایي د انټرنیټ راتلو خلک د کتابخانو نه لرې کړي دي. په خیبر پختونخوا کې یو له سرکاري کتابخانې فعالې دي چې یوازې د 2000 په شاوخوا کې خلک ورسره رجستر دي. زلان یوسفزی په پیښور راپور لري.
د پېښور خار او د صوبې د نورو ضلعو په لایبرریانو یا کتبخانو کې اوس د مخکې په ډول د کتاب کتونکو ګڼه ګوڼه نه وي. کتبخانو ته راتلونکي زیاتره کسان یا خو د مینځني عمر وي او یا هم سپینګیري. د پېښور آرکایوز لایبرری چیف لایبرریان شاه مراد وایي چې مخکې په ښار کې د ټرافیک ستونزه نه وه، نو خلک په لایبرری ته ډېر راتلل او کچری په ښار کې ځای په ځای وړې لایبرریانې جوړې شي، نو اوس هم د کتاب کتونکو په شمېره کې زیاتې راتلی شي. او دا چې له لایبرریو لرې کېدو نور هم غټ غټ لاملونه شته.
اس کے کئی وجوہات تھے، ایک وجوہ اس میں انٹرنیٹ کا بھی
دے دے سولہ ملون دی چی یو پکے انٹرنیٹ تے اکثر زوانان دا انٹرنیٹ دا استعمال لوجی اس کتابونا نگوری. دویم زمونگ دا تعلیم نصاب دا سے دے چی پکے ما شمان تا دا نورو کتابونا دا مطالعے وقت نتر لاسکی گی. دا زیادتو نمبر و خستو مقابلہ وی زدکون کی رٹے لگوی پا تعلیمی دارو کی پوہی او تحقیق تا پام پکمی دو دے، نو زکا زدکون کی اس لائبریریانو تا نرازی.
تو اس وجہ سے بچے لائبریریز میں نہیں جاتے.
لسم جماعت کے ازدکون کے داؤد حسین وائی چې لائبریری د کور پخوا کې دا خود اسکول د کتابونو او ٹیوشنو ازگار نوی او کو ازگار هم شي نو په انټرنیټ باندې ساتي رہے کوي.
اکثر ز ډیر سٹڈی کوم سکول د پاره کوم، نو کې مصروفیت یو ډیر ز کل نہ کل انټرنیټ ته کینم، انټرنیټ یوز کوم، موبایل باندې ٹائم نه ملاوی کی راتا. او سکول ته زم راځم او هغه دا بیا ٹیوشن دی، بیا ٹیوشن بعد کورسونه دی، پینٹنگ کلاس دی، نو هغه کوم او لینگویج دی هغه کوم. بس
د پېښور په یو لایبرری کې د کتاب په مطالعې بوخت د پښتو ادب د امفیل زده کوونکي او د ترقی پسندو ادیبانو له تنظیم غړی اسد الله چشتی وایي چې باید د ادب سره تړاو لرونکي خلک ځوان کل د کتاب په لور تشویقولو لپاره لیکل او نورې هڅې وکړي.
طالب علمان راضی و آغا شاز و نادر یو دو دانی وی پکی زیاد معمر خلق دی آغا وی خوچی سنگا لیبریری پکار دا چی پا لیبریری که سنگا رش پکار دی سنگا دخل نو آغا زمگا لیبریری چی کمی دی آغا خالی وی او بل دلتا که آغا سهولتون هم نوی چی کلا بیلی لڑا چی نوم دا سو بیا پا داگا که سڑای ناستی نو آغا سهولیات هم اویلیبل ندی آغا وجه دادا چی زمگا اکثر والدین چی کم دی آغا الیٹریٹ دی او بلا زمگ چی کم پوهان دی هغه خپل ډیوټی نه ترسره کوي چې هغه مغی دې طرف ته د خلکو د توجه راوګرځي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام اولس لپاره د سرکاري لایبرریانو شمیره یولس ده چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه سکم 8000 کسان غړیتوب لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس درته د یو ناوړه عمل په اړه راپور لرو. د کایناتو خالق انسان یو ښکلی موجود پیدا کړی، ورته عقل او شعور ورکړی او د یو بل سره په مینه محبت د ژوند تیرولو درس هم ورکړی. په نړۍ کې ټول مخلوقات خدای پاک د جوړو په شکل کې پیدا کړی دي. د ځینو ناړامو انسانانو باغی فطرت کله کله د ټاکلو شوو حدودونه سرغړونه کوي او په غیر طبیعي لارو خپل خواهشات پوره کوي. د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې خلک د کم عمر هلکان د ناوړو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له ځانه سره ساتي. دې عمل ته بچبازی ویل کېږي چې په ټولنه کې ورته خلک ډېر په بد نظر ګوري، خو د دې باوجود هم دا ډول کارونه په ټولنه کې موجود دي. له کابل زموږ همکار خان محمد سین په دې موضوع راپور لري.
که څه هم لسو کلونو راهیسې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورو مدني ارګانونو هڅې کړې چې په هېواد کې د بچبازۍ مخه ونیسي، خو راپورونه وایي چې دا دود اوس هم په ځینو ولایتونو کې له منځه نه دی تللی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبه په ورځ ل آزادی راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې بچبازۍ ته په یو شمېر ولایتونو کې د یو دود په نظر کتل کېږي. ښاغلی بیدار وویل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له یو شمېر دولتي ارګانونو سره ګډې هڅې پیل کړې چې بچبازۍ د هېواد د جزا په قانون کې شامل او جرم یې وګڼي.
ما در قانون جزا صرف مسالې لواط داریم و در بچبازۍ مسائل هم موجود هستند که لواط
موږ د جزا په قانون کې یوازې د لواطت موضوع لرو، خو پرته له دې نور مسایل هم سه چې له هلکانو ناوړه ګټه پورته کول باید جرم وګڼل سي. په دې هکله موږ د طرحو په جوړولو کار کوو، حکومت ته به یې وړاندې کړو چې جرم وګڼي.
بیدار دا هم وویل بچبازی اکثره د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو، سیمه ایزو زورواکانو او بډایو خلکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هغه هلکان چې د بچبازی ښکار کیږي په راتلونکي کې په یوه قدایي او بې رحمه کسانو بدلیږي. بچه بازی داسی او دود ده چه پزینو سیمو که زن ده زور او زر خاوندان حلکان ساتی لزانونو سره گرزوی ده خوخهی پا محفیلونو که دنجونو غند سنگاروی نتسویه او حتی جنسی گرته زنه هم اخلی. راپور نوای بچه بازی لپخا را حیث ده ده هواد پا اکثر سیمو که دود ده خو کلا کلا پر همده حلکانو ده دو کسانو یا دو دلو ترمنز جنگون هم کیگی او خلکو تا پا که مرگ جوب لهم اولی. د بچه بازی په حق له بغلان ولایت تازه راپورونه وای چې په سیمه کې د یو واده په محفل کې د یو هلک پر سر د دوو زورواکانو ترمنځ په نښته کې یویشت کسان وژل شوي او اته ټپیان شوي دي. عام خلک له دې دوده کرکه لري او له حکومته غواړي چې عاملینو ته یې سزا ورکړي. دوی وایي:
زما نوم ذبیح الله، مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان سوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو دا ښه کاتنه ده. دولت ته پکار ده چې دا خلک ډېر سخت مجازات یې کړي. حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې دا خلک یې ډېر سخت وټکوي، وېزپي، داسې خلک دا په ملک کې نور هم دغسې بدبختي سره خلک مخته مخامخ کوي. لکه اوس دا د بغلان پېښه، دېرش نفره پکې مړه او زخمیان، دا مور لري، پلار لري، دې کې به ډېر بېګناه تللي. دولت ته پکار ده چې ډېر سخته مخنیوی وکړي. وروره داسې رقم کاته سو.
د کورنیو چارو وزارت وایي څرنګه چې بچه بازي د فساد سبب ګرځي پر ضد اقدامات کېږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې ملي پولیسو تل هڅې کړي چې د دې دود مخه ونیسي.
په دې ملي کې دې موضوع باعث ایجاد فساد اخلاقي میشه.
په دې دلیل چې داسې موضوعګانې د اخلاقي فساد سبب کېږي، کله چې پولیسو ته ورسېږي عدلي ارګانونو ته سپارل کېږي او په دې پېښه به هم غور وسي.
مدني ټولنې په هیواد کې د بچه بازۍ لاملونه د خلکو اقتصادي ستونزې او له اسلامي اصولو څخه د خلکو بېخبري ښیي. کارپوهان وایي که حکومت د دې دود د مخنیوي لپاره تدابیر جدي نه کړي، ډېر هلکان او تنکي ځوانان به د دې دود ښکار او پر ټولنه به ناوړه اثر وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
او اوس درته د زرولی افغان په آواز دا سندره در اورو.
راز پخته تو کر تو کر دے یارا نارم مزل دے خازا پخ دے تو کر تو کر خازا پخ دے تو کر